کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او ویټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټ او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری حمل میاشتې تر یوویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې درېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کوروا کې سیمې سلیمانیه کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کورد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بله اونۍ د حقوق پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غوږیږئ په رواني وسات کې به دا مطالب سره واورئ. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې روانه پنځمه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د څه کاري چې د سیمې هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي.
مردم د دوش را
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خپرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خپرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنځشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدي ورکوي. نو په دې ترتیب زما په اند داسې تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوی را روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه بدل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داشل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخته چې دا نقیصه دوام ولري طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه ترورستي گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي. متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسؤولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې راڅرګند.
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کانفرنس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبي آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجنډا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي اميان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقابه پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
د سیاسي چارو شننکي میر عبد الواحد سادات او چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې.
azadiradio.com
ځینې افغانان وایي د طالبانو د غواخونو لویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولی چې په خبره یې خلک د دوی د نظام پر وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت له خوا غواښونه لامل شوي چې دوی رسنیو سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي علي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت له خوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس بندي کېدل یې ولیدل، له رسنیو سره یې خپله همکاري راکمه کړه.
چشم دیدی خودم
ما خپل دستر ګلیدلې حال دی، یوازې یو فیسبوکي پوسټ کړی وو، پلس پیشتي زندانی کړه، اوس هم له بده مرغه د طالبانو په زندان کې دی. فقط یو فیسبوکي پوسټ لامل هیڅوک دا جرأت نه لري چې په ټولنیزو شبکو یا انستګرام کې فعالیت ولري
فعالیت کند. و
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقوقو او د رسنیو فعال حسن حکیمی ای طالبان لبیا واکمنیدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي. نوموړي ادعا کوي چې ای طالبان حکومت د هغو کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا یې ځوروي څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له ځورولو او ګواک سره مخ نشي له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر
سیاسي فعالان د بشري حقوقو کزو او رسنیو فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغه تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې را برسېره کولې او په افغانستان کې له رسنیو سره همکارانو له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنۍ ته په کابل کې کبو هغوی هم اوس نشي کولای له رسنیو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریار هم وای د طالبانو د حکومت لډار شکنجه او غوښله عمله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را بسیار
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي. جدي او اساسي خبره ده چې دوی ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي، خپل نظرونه نه ورکوي. ډېر داسې مسایل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو، خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلک خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کېږي.
خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې پر هغه کسانو بندیز لګولی چې د دوی په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي.
د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو د بیان ازادۍ ته په مشهور چوکاټ کې قایل دی. اوس ټولې رسنۍ خپلې خبرونې لري، خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ضد یوځای شوي چې په هیڅ نظام او هیڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته. نو ځکه ځینې محدودیتونه هم چې وي هغه د دې لامل کېږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوومبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه، خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده. همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمېر منتقدین چې پکې مدني فعالان، خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او یان شویلی. په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان متی الله ویسا، لیکوالان زکریا اصولي او رسول پارسي، خبریال مرتضی بهبودی، سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرگس سادات او سید محمد حسیني لا هم د طالبانو په بند کې دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم یو بهرنی راپور. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابللي دي. د داس حال کې د چوروپای ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یوه ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرائیل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جماعت کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د چیرې چاشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووژل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدي زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خویندي ووشل شوې. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړ کې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې وغوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو څلور څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د د اوروزګان ولایت یو شمیر روسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټران نشته او سعودي چارې دوی لستونځو سره مخ کړي. دوی وایي دولت دی په روغتونونو کې د خزو لپاره خزینه ډاکټران یو ګماري ترڅو خزي په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت دامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دوی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل شوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغه ته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای په ذکر کې دی نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده د لایو ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مزله خوندې ده. نښته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نښته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو تر څنګ د اوروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټري روزګان ولایت کې به بیخي کمی دی ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټران بیخي زیاتې کمی دي، نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې.
ډاکټران ښه دي نشته، اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته ورغلي دي چې بېرته راسي وایي ډاکټران نشته، نفسیان بیا سته او ډاکټر بیا نسته. موږ دغه هیله لرو چې موږ په شپخانو کې زنانه ډاکټرانې کښېنوي، مثال خپلې وظیفه واخلسي او پیدا سي زنانه ډاکټرانې.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په CHC کې چې باید د ښځینه MD ډاکټرانې ګمارل سي وای، دې پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه MD ډاکټرانو کمی شته، هغه په کلینیکو کې شته چې هغه په CHC کې نیول کیږي، خو په ټولو CHC-انو کې موږ MD ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه MD ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټرانې زنانه MD ډاکټرانې موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم MD ډاکټران نشته چې خپل کار.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي. خو په اصل کې چې له تیر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدا ډول په وروستیو کې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څوتنه بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسول حاجی سمی الله صافي ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لزګونو کسان وژل شوي، ترې به سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نور وسانتي او ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمينه برابر کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنۍ جګړو کې لاس اور کړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړی دی، چې د موږ سره بهر مشتي او ادوال مرستې کړې دي. د دننه او ادوال مرستې کړې تر اوسه موږ ته 3 لک افغانۍ مرسته راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوی ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومان ته 2 جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسې ورکړي ده.
د ننګرهار په هونتون پوخانه استاد محمد انور سلطانی وای د بسلرونکو کسانو دینی او افغاني دنده ده چې د بيوسو کورنۍ ولسنیوي وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیا چمتو کړي.
یو څه ضرورت لري، تفلو ضرورت لري، فلې او لباس ضرورت لري، کتاب کې ضرورت لري، قلم او پنسل ته ضرورت لري. د یتیمانو د یو سر باندې واجی کوو، آشنایی به کوو، پښتنه به کوو، کومک به سره کوو، مینه به سره کوو، قلم او معرفت کې معرفت کوو. به دې بچی ورانم د حاجی په څنګ کې ساينس او ټکنالوژي ته او علم ته دا به رهبری کوو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري به برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي خونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمينه برابره شوې خوخته. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره 3 روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډای کسان غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډای او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنۍ د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستی ورپغاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو تبار چې اوس پیښې کرنی ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستا ورکړل
زده همم له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پریږدم، ځکه چې موږ بازارو کې نو خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لوړ شوی دي. د امارت ته مسلین زمو هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړ پورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي. نوې کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوی دی. موږ د خبرو ته انتظار چې نوې فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پونتونونه لسوله نو د پونتونو اله کول او داسې د ښوونځي اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند